سلامونه ستړي مشي کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مخامنې خبري مجلې ته مو ظفر تسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. مجلې کې درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب لرو او پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شوه. د دغې سازمان مرستیال امینی محمد وویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې خپلسري نیول زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندي. هغه ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس خبر ورکړی دی چې نن سهار د پاتغیز مقر ولسوالۍ خرستان سیمه کې درې ماشوم نجونې د ناچاودیدونکو توکو د انفجار له امله وژل شوې دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د روانې میاشتې په پایله کې د سره سریب نړیوالې کمیټې ناچاودیدونکي توکي او ماینونه د افغانانو لپاره جدي ګواښ ګڼلی و. د پاکستان د ټاکنو کمیسون نن د اکتوبر 18 د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان د 5 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د ملکي څوکیو لپاره له کاندیدیدو منع کړ. د کمیسون عمران خان تورن کړی دی چې د واکمنۍ پر مهال یې د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورلی دي. د دغې کمیسون چارواکو عمران خان په دې هم تورن کړی دی چې د دې سوغاتونو له پلورلو څخه ترلاسه شوي پیسې په بټولي د منتخبو حکومتي چارواکو هغه ژمنې ماته کړي دي چې باید خپلې پانګې په ډاګه کړي. د پاکستان حکومتي چارواکي اجازه لري څو له یوې ټاکلې ارزښت کم ارزښتونه سوغاتونه له ځان سره وساتي. خود عمران خان وکیل ګوهر خان ویلي چې د انتخاباتو د کمیسون د پریکړې به د پاکستان په ستره محکمه کې وننګوي. د پاکستان د ټاکنو کمیسون د خان په اړه د قضایي د جنایي قضیې د پرانیستلو حکم هم کړی دی. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له خپلو ملاتړو غوښتي چې د انتخاباتو د کمیسون پر دې پریکړې دي د اعتراض لپاره سوله ایز لاریون وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت له خپل وګړو غوښتي چې اوکراین ته د جګړې د شدت او ناامنیو د زیاتېدو له امله له سفر څخه ډډه وکړي. دغې وزارت نن په یوه اعلامیه کې په اوکراین کې میشتو ایرانیانو څخه غوښتي دي چې دغې ځای ته د ځان د ژغورلو او خوندیتوب لپاره له سفر څخه ډډه وکړي. پر اوکراین د روسیې غیر موجه برید د فبروري په 24مه څه باندې اته میاشتې وړاندې پیل شو. له هغې وروسته اورني او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ او سویل کې د یو بله پر وړاندې په سخته جګړه کې ښکیل دي. روسیه په دې وروستیو کې پر ټول اوکراین او په ځانګړې ډول د دې هیواد پر پلازمینه کیف د توغندیو او بیپلوټو الوتکو بریدونه ته زور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اکتوبر په 16مه وویل چې ایران د روسیې سره په اوکراین کې د بیپلوټو الوتکو په بریدونو کې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ ویلې ایرانیان په کریمیا کې شته او روسیې سره مرسته کوي چې اوکراین کې د ایراني بیپلوټو الوتکو په مرسته بریدونه ترسره کړي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سیما بهوس د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویل چې 2022 کال راهیسی هغه موسسو سره چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي هیڅ مالی مرسته نه ده شوې. دا چې ولې دا مرسته نه ده شوې موږ پرې د میدان خار د پخوانی خروالی ظریفي غفاري نظر پختلې دي.
ټیټی کچې ته رسیدلی او دوهمه خبره دا ده چې نړیوال لکه چې په افغانستان کې سرمایه ګذاری نن سبا درېدلې دي.
ننګرهار کې هغه ځوان وژل شو چې غوښتلې له هغې نجلۍ سره واده وکړي چې مینه ورسره لري. قتلې د نجلۍ ورور دی او اوس له خپل کور نه درک دی. وړاندې مجله کې پرې راپور لرو. د طالبانو مخالفان وایي د ډلې افغانستان د یو ژور ناورین خواته ورټېر وهلې دی. څومره دا ادعاوې دقیقې دي وړاندې مجله کې به یې واورو. د کرکټ له وروستیو لوبو هم خبرو او د اوکراین پر موضوع به هم تم شو. عملتیا مو وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او دغه سازمان د خزو اجرایوي رئیس سیما بهوس د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو و اویا سلنه مؤسسو هیڅ مالی تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. جزئیات په دې خاطر پردیس نه وورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او دغه سازمان د خزو اجرایي رئیس سیما بهوس د پنځشنبه په ورځ ناوخته د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې په افغانستان او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونو د بودیجې له سخت کمښت نه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو واویا سلنه مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی. همدا لامل دی چې دوی هیڅ اجرایي پروګرامونه نه لري. د حقی په خبره د طالبانو لخوا په خزو جنود د سیستماتیکو محدودیتونو لګولو افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبوری کړي، خو له بلې خوا بیا دوی بیرته د همدغه اعتراضي غونډو او لاریونونو په بدل کې زورول کیږي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا زاکینو صحیبي بیا انتقاد کړی چې اوس هم افغان جن خوندوی ته نه پریښودل کیږي، خو دوی له هغو هڅو استاینه کړی چې د بیلابیلو لارو په ځانګړې توګه په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغې ویلي
It has been almost 400 days since
نګدې څلور سو ورځې کېږي چې په افغانستان کې جنیل شپږم ټولګي پورته خوانځي او تنشتلې. لغې مدیر رئیس چې دا او د تاوارته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوی، دا د عربي متحده اماراتو لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او جنو ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبان حکومت وین زبی الله مجاهد به ویلی و چې د نجونو د خوانځي پرانستلو لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د زن ټایمز مدیر مسول زهرا نادر چې هم په دې ناسته کې ګډون درلود، د خپل وینا پر مهال ویلی د افغان میرمنو غږ اوس مهال د طالبانو د زور په وړاندې یو جدي خنډ جوړ کړی او طالبان اوس مهال د هغو میرمنو مخه نیسي چې د دوی په وړاندې غږ پورته کوي. د اغلی نادر د خبرو یو برخه
د افغانستان خلک په ځانګړي توګه خځې دا بس ساری، همداشان په نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې هم خځې دا بس ساری. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ، د ایتوپیا، بارما، سودان او یمن خځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې خځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نوموړي له امنیت شورا نه غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او ځان مطمئنه کړي چې طالبان به پراتلونکي کې د بشري حقونو لستر ناقضونه وګڼل شي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې 50 لمشي او دا ټول څرګندونی پروپاګاندا یادې کړي.
موږ چاته اجازه نه ورکوو چې 50 لمشي، 50 تجاوز وشي، هزار وضعیت شي، ټول کارونه به د قانون لمخې وشي. محاکم شته، ټول ادارې کار کوي چې دوی غږ واورېدل شي. حالات له پخوا ښه شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د خپل 12 ورځنی سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې په افغانستان کې ټول بشري حقونه د نړیوالو بشري سازمانونو په اډانه کې ټینګ کړي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او دغه سازمان د خزو اجرایوي رئیس سیما بهوس ویلیو چې په افغانستان او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې پر خزو د طالبانو لخوا محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم خزو ته د کار او نجونو ته د تعلیم اجازه نه وه ورکړل شوې. په دې راز موږ همکار د میدان خار له پخوانی خاروالی ظریفي غفاري سره خبرې کړې دي او په پیل کې ترې دا پوښتلې دي چې د خزو د ملاتړ بنسټونو د بودیجې ستونزه ولې دومره پراخه شوې ده.
په افغانستان کې د خزو د ملاتړ بنسټونه چې نن سبا د بودیجې د کمښت سره مخ شوي او دغه ستونزه یې پراخه شوې، دوه درې لاملونه لري. یو عمده یې همدغه دی چې د افغانستان ټولنیز اقتصادي وضعیت په ټوله کې ټیټی کچې ته رسیدلې. او دوهم خبره دا ده چې نړیوال لکچا په افغانستان کې سرمایه گذاری نن سبا درېدلې دي. او اخري هغه دا ده چې هغه افغانستان د یو هیواد او یو دولت په صفت هغه کوم باور چې حداقل شلو کالو کې درلودو هغه باور نن سبا نه دی پاتې. او دغه ته په کتو سره طبیعي دی چې اورګنایزیشن او فاونډیشن او ډونیشن ټول بتی شوي دي او کار یې سست روان دی. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان باندې د نړیوالې بنسټونو او یا هم په ټوله کې د نړۍ توجه په افغانستان او افغان میرمنو او افغان ولسونو په اړه هغه وخت کم شو کله چې د اوکراین موضوع را مخته شو او کله هم چې نړۍ په اوکراین مصروف شول نو حتی ډیری ډونیشنونه هم د افغانانو لپاره ډرای اپ شو چې زه دغه دوه ډیر عمده لاملونه ګڼم.
په اوسنیو شرایطو کې چې د شوزو ستونزې خورا پراخېستی وي د شوزو د ملاتړ بنسټونو فعالیت ته څومره ستاسو په نظر اړتیا لیدل کېږي؟
اوسنۍ شرایطو کې د افغان ښځو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او کمیږي نه. نو دغسې وضعیت کې طبیعي دی چې د هغو بنسټونو فعالیت ته ضرورت ډېریږي کومې چې د میرمنو لپاره د ملاتړ بنسټونه دي. او بالخصوص نن سبا موږ هغه بنسټونو ته ډېر اړتیا لرو چې د میرمنو په اقتصادي وضعیت، د میرمنو په صحي وضعیت په افغانستان کې واقعا کار کوي ولې شی. او بل بیا یو هغه همدارازي چې د میرمنو تعلیمي هغه باندې دغه کارونه باید ډیر بنسټیز وي. او کچېری دغه بنسټیز کارونه لپاره مونږ بنسټونه لرلای شو او کار پی کولای شو نو دا ډیر د خورا زیات اهمیت ورغه دی او باید ورته ډیر زیات توجه هم وشي. بل خصوص هغه وخت کې کله چې مونگ حتی دا افغان میرمنو غگ هم دن پا افغانستان که دی ترتیال رو چه حال تا بنسرتون دا غوی دا غگ نمایندگی و که وی باسی نو ز دا طول و حقا بنسرتون چه دا خزو لاتر بانده کار که وی پا افغانستان که دا غویشتون و حال تا گردون دیر زیاد دا اهمیت ور بگرنم.
صالح محمد صالح و چې د میدان خار له پوخنې خروالې ظریفي غفاري سره په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا په نسته کې د سیما بهوس پر څرګندونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ ټام ویسټ وایي دوی له طالبانو سره د اړیکو په برخه کې د دریم هیواد منځګړیتوب ته اړتیا نه لري. ښاغلی ویسټ د امریکا غږ اردو سره په یوه تازه مرکه کې همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړاویو مسله د طالبانو سره په ټولو لیدو کتو کې راپورته کړې ده. تفصیل به د اجمل آند نوورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ ټام ویسټ وایي امریکا د طالبانو سره د اړیکو د اسانتیا د برابرولو لپاره د کوم دریم هیواد منځګړتوب ته اړتیا نه لري. نوموړي امریکا اکثره په یوې تازه مرکه کې ویلي د طالبانو سره په منظمه توګه تماس کې دی او په وینا یې د امریکا په حکومت کې نور همکاران او چارواکي هم له طالبانو سره په اړیکه کې دي. ټام ویسټ په دې مرکه کې د طالبانو سره د امریکا پر مستقیم ډایلوګ ټینګار کړی. ویلی دی فکر نه کوي چې په دې برخه کې دی کوم دریم هیواد ته اړتیا وي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې یو شمېر شنونکي په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو د پاکستان اغېز ته ګوته نیسي. خپله ټام ویسټ باندې دوه اونۍ مخکې پاکستان ته تللی و او د امریکا غږ سره په دې مرکه کې ویلي چې هلته یې د دوو ورځو نه زیاته موده کې د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره په افغانستان کې پر ګډو ګټو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په کابل کې د ایمن زواهری وشل کې دوه ته په اشاري یو ځل بیا طالبان د القاعده شبکې دی رهبر ته په پناه ورکولو د دوهې لټړون څخه په سرغړاوي تورن کړي. طالبانو د دوهې تړون کې د امریکا او نړۍ سره ژمنه کړې چې افغانستان کې به ترهګرو ته ځای نه ورکړي. ټامبست ویلی چې له دې پیښې وروسته شاوخوا دوه اونۍ مخکې امریکایي چارواکو او طالب استازو په دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړي او زیاته کړې ده چې فکر کوي دوی د طالبانو سره دا باور رامنځته کول لپاره پلار دی. خو ټینګار کړی چې دا وخت افغانستان کې د امریکا لوی ملي ګټې د دیسو ډاډ منکړي افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي او په دې موضوع یې له طالبانو سره عملی خبرې روانې دي. په دې مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له طالب چارواکو سره یې په هر لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړاویو موضوع راپورته کړي. ټام ویست ویلي د طالبانو دریس تر هغه په کور دننه او بهر نشي بهتر کېدلی څو چې د پوینا دوی تر یو میلیون زیاتون جنو ته د ثانوي او لیسې دورې د زده کړو اجازه نه ورکړي چې د جنو اساسي حق دی او یا خزو ته له کوره بهر د کار کولو اجازه نه ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په دې مرکه کې په افغانستان کې د داعش پر سر جګړه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شریکي هڅې احتمال رد کړی او په وینا یې فکر نه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ دي په عملي توګه په کومه برخه کې شراکت رامنځته شي. دغه په وینا طالبان د دوهی د تړون له مخې ژمن دي څو ډاډ منه کړي چې د افغانستان څخه به امریکا یا د امریکا متحده ایالاتو ته ګواښ نه پیښیږي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadiradio.com دا واوري وګوري او ولولي. اوس هم د کرکټ مینوالو ته ایرلند په نړیوال جام کې نن ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او دا لوبټلې لدی مات سره له روانو لوبه بهر کړه. په بل لوبه کې بیا زمباوي سکاتلند مات کړ او لدی جام څخه بهر کړ. جزئیات په د احمد شیبر نوور.
ویسټ انډیز هغه لوبډلې ده چې تر اوسه د شل ورونو نړیوال جام دوه ځله ګټلې ده. خو دې لوبډلې نن له آیرلند څخه په 9 وکټو ماتې وخوړه. د شل ورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2000 کال کې پیل شو. تر اوسه دا جام دوه ځله ویسټ انډیز خپل کړی. لدی پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام ګټلې ده. د روان جام په بل لوبه کې نن زیمبابوې سکاټلند ته په 5 وکټو ماتې ورکړه چې لدی سره سکاټلند هم د ویسټ انډیز په سیر لدی جام اوټ. د نن ورځې لدی دوه نتیجو سره د غوره پړاو د دواړو ګروپونو لوبډلې بشپړې شوې. د غوره لوبډلو په الف ګروپ کې افغانستان، انګلستان، نیوزیلند، استرالیا، سریلانکا او آیرلند دي. په بی ګروپ کې هند، پاکستان، بنگلاديش، جنوبي افریقا، زیمبابوې او هالند سره یوځای شول. د دې پړاو لوبې سر له سبا پیل شي. سبا به لومړی لوبه د کوربا استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کابل په وخت ماسپښین په 12:00 بجې پیل شي. بل لوبه د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کابل په وخت د مازګر 4:30 بجې شروع کیږي. د کرکټ د نړیوال جام لومړی پړاو لوبي نن پای ته ورسېدی او ستر نیمه پای لوبي پوري د ټولو پاتې لوبډلو د مسابقو وختونه مشخص شول. د افغانستان دوهمه لوبه د چهارشنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده. یو ورځ وروسته تر دې له آیرلند سره مسابقه لري او د خپل ګروپ دوه نورې لوبي بل میاشت د نومبر په لومړی له سریلانکا سره او د نومبر په څلورمه له استرالیا سره ده.
له خبرونو ور اخوا
اوس به په ختیس کې ننګرهار ته ورشو. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د مینې په جرم د یو ځوان وژنې ډېر خلک خفه کړي دي. عبدالله د خپل اترزوی د سشنبه په ورځ په مرمۍ وویشت او تیره ورځ ومړ. د کورنۍ غړي وایي قومي مشران هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ټول پوهان بیا په افغاني ټولنه کې د بدو رواجونو پایله بولي. جزئیات به د امید ظهیر مل نوارو.
د عبد الله د بی پای منی نیمګړی داستان هغه ځوان چې د تیرې سشنبه په ورځ د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ په تاوسخیلو کې په ډز وو وشتل شو پرون ومړ. د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ټول داستان بیان کړي. دا دغه شخص د ټولنیزو حساسیتونو له امله د خپل نوم او غږ د نخ پرې دوه غوښتنه کړي. وای د عبدالله د مینی 15 کاله کې د لولتیرو دوه کلونو رئیس د نجلۍ کورنۍ ته د مشرانو څو جرګي هم ورلېګلې خو هغوی د رد ځواب ورکاو. عبدالله وختل د خپلې اترلور سره واده وکړي خو د نجلۍ د کورنۍ مخالفت د دې رښتې د جوړېدو مخنیوي کاوه. خو دا داستان د 13 شنبې سهار نږدې 8 بجې په غم واوخت، هغه مهال چې عبدالله د نجلۍ کور ته نږدې د پټیو تر مخې تیرېده. د نجلۍ ورور ابراهیم چې لا 13 کلن هم نه دی په عبدالله ډزې وکړې. لومړی مرمۍ د عبدالله په لاس او دویمه په مخ ولګېده. هغه ټپي روغتون ته یوړل شو خو په دویمه ورځ یعنې د 5 شنبې په ورځ روغتون کې ومړ. عبدالله پرون مازدیګر خاورو ته وسپارل شو. ازادي راډیو ته د دواړو خواوو یعنې د عبدالله او ابراهیم نږدې عزیزانو د نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط ویلي اوس د کلي او قریې مشران هڅه کوي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ابراهیم چې په عبدالله یې ډزې کړي له 3 شنبې ورځې راهیسې له کوره ورک دی. هغه یو کوچنی ورور لري او پلار یې هم وفات شوی دی. موږ ډېره هڅه وکړه چې د دواړو خواوو سره مخامخ خبرې وکړو خو بریالي نه شو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ټولنیزو محدودیتونو له امله ورته پیښې کیږي. د روان کال په مې میاشت کې په غزنی کې هم یو انجلۍ او هلک د مینې په تور ووژل شول. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې دي. ټولنپوهان له اسلامي ارشاداتو ناخبري، د رواج او غیرت په نوم تپل شوي خرافات او ټولنیز محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې د دې ډول پیښو د کېدو لپاره یې بستر برابر کړی دی. د ټولنیزو چارو کارپوه او د پوهنتون استاد عبدالواحد ناصري:
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو دودونو فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی او حتی د یو مسلمان انسان او بیا ځوانانو په وژنه د هغوی اسلامي حقوق تمامیږي. نو دا زمونږ هغه دودونه دي چې زمونږ د ټولنه کې البته چې پنیکا ورکول یا ژوند جوړول د شریع احکامو د حکم دی چې حتی د لور نه د زوی نه باید پوښتنه وشي. او بیا چې یو څوک نکاح سره کوي او پنیکا سره ژوند تیروي دا یو اسلامي حق دی. ولې بیا هم په تاسف سره وایم چې زمونږ په ټولنه کې دا شیان حتی د مرګ سبب کیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې د عبدالله وژنې هم پراخ غبرګون درلود او ډیرو کارونکو یې په مرګ خواشینی وښوده. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارونکو غوښتنه کوله چې د ځوانانو غوښتنو او هیلو او د ګډ ژوند لپاره د ملګري یا ملګري ټاکلو حق ته باید احترام وشي. که څه هم د بشري حقونو فعالو بنسټونو روان او تیر کال د ناموسي وژنو راپور نه دی خپور کړی خو په 2000 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس طالبانو لغوه کړی په خپل راپور کې لیکلي وو نږدې 80 تنه نجونې او ښځې په افغانستان کې د ناموسي وژنو قرباني شوې دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د طالبانو یو شمیر مخالفان د ډله تورنوي چې افغانستان له ژور بحران سره مخامخ کړی دی. یو شمیر کتون کې بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د طالبانو دننه هم داسې چارواکي شته چې له دې وضعیت راضي نه ښکاري. نړیوال د طالبانو له څه باندې 14 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال له دې ډلې غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي او په واک کې نور افغانان هم شریک کړي. د سیمې هیوادونه بیا تر ډیره د نورو ډلو ټپلو پر شمولیت او د افغانستان د امنیتي وضعیت پر ثبات ټینګار کوي. په دې اړه په دې تحلیلي مطلب کې له طالبانو څخه د سیمې د هیوادونو غوښتنې او اندېښنې در سره شریکو.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه په لنډ راتلونکي کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره د کتنې پر مهال د سیشن بي پورس وکړ. عبداللهیان وویل چې هیواد به د افغانستان د ثبات او سولې لپاره هڅې وکړي او له خپلو شته امکاناتو به استفاده وکړي. د دې غونډې د جوړېدو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو تهران تیر کال دغه شپې ورځې د افغانستان لپاره د ورته غونډې کوربه و. په هغه غونډه کې برخوالو په افغانستان کې له طالبانو وغوښتل چې د هیڅ ګاونډي امنیت ته باید خطر پیښ نه کړي او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ایران وایي چې پر روانې غونډې کې به هم پر دې موضوعاتو ټینګار وشي. د ولسمشر پخواني سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان مخکنی سفیر محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته د خبرو پر مال وویل چې ملایانو پرته نور هم باید په حکومت کې وي چې ټول شمول شي.
که مشوره مرانی سي پکې مولا ناشتي که چوکې تقسیمېږي مولا ته ورکی مولا ته ډېر په احترام سره ولې مولا خور کار نشي کېدلی د هر کار توان خو نه لري ته ملي شورا نه لري په داخلي جرګې خیمه کې چې راټولې هماغه ملایان راټولې او ملایان هماغه د خپل ټیپ ملایان راټولې د خپل فکر ملایان راټولې هغه چې ستا سره موافق نه دی هغه ملام نه راغواړي نو همه شمولیت دغه معنا لري.
طالبان بیا استدلال کوي چې حکومت ټول شمول دی خو د دوی د واکمنۍ له څه باندې څوارلس میاشتو راوروسته د طالبانو دننه ځینې داسې کسان پیدا شوي دي چې اوس په ښکاره وایي چې د دوی حکومت ستونزې لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ملت سم خدمت وکړي.
ملت په دې نه دي کنه دا بستر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دي ماشمو یو توري نوم نه کار ورته کړی دي باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسیږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
طالبانو چې پروسه شکل د اګست په 15مه کابل ونیو په پیل کې به د سونسو جرړې په نورو کلی دي. تیر کال د اکتوبر په شلمه په ماسکو کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازو برخه پکې اخیستې وه د طالبانو د پلاوي مشي د دوی د رئیس الوزرا دوهم مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوله. دا هغه وخت پر دې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت نړیوال پر رسمیت پیژني.
اگر حکومت جدید پر رسمیت شناخته نشوي
کچرته نوې حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي او ملاتړ یې ونه شي دلته تابان هغه ډلې چې امنیت ګډوډوي هغه پیوړی کیږي.
ل طالبانو سره په تیر سباندې یو کال کې په جنو ځایونو کې لکه پنشیر اندراب بدخشان او لوشمیر نورو سیمو کې وسلوال نشت شوی دي. جنو سیاستوالو بیا ټینګار کړی دی چې جګړه د حل لار نه ده لکه د سولې او عدالت غورځنګ چې د اکتوبر په 15مه خپل موجودیت د یو آنلاین غونډې په ترڅ کې له ترکیې څخه اعلان کړ. د دې غورځنګ یو مشر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر دی. د وویل
ما در تداوم جنگ راه حل نمیبینیم تحت هر عنوانی که باش
موږ د جګړې په دوام کې حل لار نه وینو که په هر نوم او د هر چا لخوا وي. دوهم موږ د یو نظام په تداوم کې چې ملي او نړیوال مشروعیت ونه لري دوامدار سولې ته نشو رسیدلی.
طالبانو تر اوسه نه له مخالفو وسلوالو سره نه هم له هغو سیاستوالو سره چې جګړه د حل لار نه ویني خبرو ته چمتووالی ښکاره کړی دی. په سیمه ییزه کچه د افغانستان لپاره په شاوخوا یو کال کې په ایران، پاکستان، روسیه او چین کې غونډې جوړې شوې دي او په دې ټولو غونډو کې پر طالبانو ټینګار شوی چې نور افغانان هم په واک کې شریک کړي.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه همدلته پای ته رسیږي. ورزو په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
نظیر احمد حکمل د مرجع خبر کوم دلته د مرجع سړکونه شې په د جنگو کې ډیر خراب شوی دی. مینو خراب کړی دی یا په شولانو پرې کړی دی نو دا چې دی زموږ د وسایل د پاره ډیر په زیان تمامېږي. نو زموږ د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زموږ سړکانو یو غم وخوري.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته ټولو سلامونه وړاندې کوم. ما واوریدل چې حقیقت لري کیا چې وای د افغانستان پاسپورتونه د نړۍ خراب یا د پاسپات پاسپورتونه دي. نو ولې د خلک چې خارج ته د بیاي کاناډا، لندن، استرالیا، جرمني نو دغه ولې په داخلو پاسپورتونه جوړېدل ته یو پاسپورت په $1000 او په $1200 جوړېږي. اتن کسان دی بیاي مثال یو فاميلي $1000 مصارف راځي. نو دغه جزما دغه پیغام دغه سي دغه جي په داخل کوجي مصرفونه نه کوي او دلته پاکستان هم $200-$300 ویزه سپور اخلي. نو یو پاسپورت او یو ویزه د یو سړي په یو کور کې په یو فامیل تقریبا $1500-$1600 رسیدي. هغه هم خلک نه لري خو تاسو ته د افغانستان اوضاع معلومه ده.
زمين دائم لوګر خروار نه تاسو ته پیغام وکړم. موږ په خروار له سوال کې ډېر زیات مشکلات خصوصا په مکتب باره کې موږ کتابونه نه لرو ډېر مشکلات دلته سیمپونه خراب کتابونه نسته استادان کمښت هیله د زمو غږ تر مسؤول چارواکو رسیږي.
کور ورځمړ د هلمند ولایت ګریشت ولسوالۍ انټرنیټ ډېر کمزورې دي کیفیت ډېر کمزورې دي وروره. نایکی مصرفونه مو کیږي د انټرنیټ څخه کار نه اخستلی وروره. که دغه ستونزه راته حل کړي ډیره مهرباني به مو وي. السلام علیکم.
زه وطن معلول د لغمان ولایت اوسیدونکی چې نوم یې سهراب ده، مربوط د مرکز د ډیبی اوسیدونکی یم. زه خپله په یو خو باندې پل جمع او یو لیش مې پښه لنډه ده. زه د ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله امید لرم چې د طالبانو چارواکو ته زموږ دغه پیغامونه ورورسي. یو خو موږ ته د میاشت 3000 روپۍ راکړي او اکثره معلولین یې مسترد کړي دي، لغوه کړي دي چې تاسو پښې قطع نه دي، لاسونه هم قطع نه دي، تاسو معلول ناست دي او زموږ ګزاره ډیره مشکله ده او ډیره په ګرانه تمامیږي. زه د کټ وټم څوک نه لرم او بس د الله هیله امید ده او د الله لوی دربار ته هیله امید ده. نور کوم کاروبار نسم کولای.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 22 11 24 201.